مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخمو یو ځل بیا هرکلی کوم. له لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې بس زه ستاسو کوربه مصر بګولای زه هم په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو. مرکی هم د دې غړي برخه دی او په اخر کې تاسو یو 19 خبرونه د سولې پر لور هم اوریدل شي. هله چې تر پای رسره اوسه په لومړي سر کې بګولای ستاسو د خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په سوات کې په ځانمرګ برید کې یو لس فوجیان وژل شوی دي. اسلام آباد او کابل په دواړه خیزه خبرو سلا شوی دي او په شام کې د حکومت ضد وسلوالو د روس یو فوجي الوتکه راغورځولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج بیګا تایید کړی چې د سوات په کابل سیمه کې د فوج کیمپ ته نږدې په ترسره شوي ځانمرګ برید کې یو لس فوجیان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو اداره ISPR د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د فوج دیارلس نور سرتیري د لوبو په میدان کې شوي بمي برید په ترڅ کې ژوبل شوي هم دي. د پاکستان فوج تر دې وړاندې د دریو فوجیانو مړینه تایید کړې وه، خو په تازه بیان کې ویلي دي چې و نور سرتیري او یو کیپټن د سختو زخمونو له کبله په روغتون کې ساور کړی ده. راپورونه وایي ځانمرګي بریدګر په هغه میدان کې ځان والوزولو چې د فوج سرتیرو پکې د والیبال لوبه کوله. د برید وروسته د فوج د سوات په کابل سیمه کې کرفیو لګولی ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله بزدلانه عمل بلل دي، ویلي دي چې په هیواد کې به د ترهګرۍ وروسته سرک هم له منځه یوسي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. ټاکل شوی چې د فروری پر 9 یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټری تهمینه جنجوه په مشرۍ کې یو پلاوی په کابل کې افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی پرون په کابل کې په دې اړه خبر اعلان وکړ. په دې کتنه کې له ترهګرۍ سره د کلکې مبارزې د کډوالو د بیرته ستنېدو او د اقتصادي پراختیا لپاره د همکارۍ د زیاتولو لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پر پلان خبرې وشوې. د دواړو هیوادونو پلاوی په دې باور دي چې پر هغو مهمو مسلو چې په ګډ پلان کې شوي خبرې جاري وساتل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل پر ټویټر پاڼې لیکلي چې پلاوی په کابل کې روسي حمله غندلې او د ګډو پلټونو وړاندیز یې کړی دی. د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او نورو غوښتنو په اړه نن په څلورم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه. د احتجاجي ناستې یو منتظم منظور پښتین بیگا مشال اړ ته وویل
په لنډ وخت کې به ستاسو چې کوم اعلی چارواکي دي یا واکدار خلک دي هغې سره ستاسو ملاقاتونه او هغه وغواړي چې ستاسو سره ملاقات وشي، ستاسو په مسلو باندې به غور کېږي. مونږ هم ورته ویلي چې مونږ ته به ریټرن لیکلي راکوي چې ستاسو دا مسلې به دغه دغه شان حال وي.
د کابل سیمو ځوانانو احتجاج د جنوري پر 26 له ډېر اسماعیل خان اپیل شوی و چې د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته ورسید. دوی د نکی مسعود په وجنه کې ککړ پولیس افسر د نیولو، جنوبي وزیرستان له ماینونو پاکولو او د غیب کړل شوو پښتنو د منډلو غوښتنې کوي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساق نثار ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي او نظریه ضرورت ختمه شوې ده. پرون په اسلام آباد کې د های کورټ او وفاقي ججانو یوې غونډې ته په وینا کې چیف جسټس ویل د عدلي ذمہواري جوړیږي چې خلکو ته زر تر زره انصاف ورکړي. عدلیه د یو ریاست مهم استنوي. کچري عدلیه خپل کار په سمته غوونه کړو نو ریاست غیر متوازن کېدی شي. خلکو ته شکایت شته او خخ کار شته. چیف جسټس په وینا کې د چانو وانه خص خود جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د عدالتونو احترام کوي، خو عدالتونه دي هم خپل وقار په پام کې نیولو سره د خلکو عزت ته پام وکړي. تر دې مخکې سپریم کورټ توهین عدالت په مقدمه کې د واکمن مسلم لیگ نون سینیټر نیحال هاشمی نه اهله ګرځولې وو. د یادګون نور غړو ته هم توهین عدالت نوټسونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د میوند یولس په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل پرون مشال اړتیا ویل چې سلور وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوی دي. نوموړي په مرجا، سنگین او نادلي ولسوالیو کې هم د عملیاتو په اړه ویل چې 43 وسلوال وژل شوي او سلویخت ماینونه هم امنیتي ځواکونو موندلي دي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د روس دفاع وزارت تایید کړی چې یو فوزی الوتکه یې په شام کې غورځېدلې ده او پایلټ یې وژل شوی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پایلټ د الوتکې تر سقوط مخکې له الوتکې ځان غورځولی وو، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقامت پر وخت کې وژل شو چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکه یې په میزایل ویشتل شوې ده. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې لندن میشته ادارې ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو وسلوالو شمال ختیځ صوبه ادلیب کې یو SU 25 الوتکه ویشتل ده. د دوو مشینانو دا ډول فوزی الوتکه د جګړې په ډګر کې د فوزی مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پایلټ لري. د دې پیښې ذمواري هي تحریر الشام وسلوالې ډلې منلې ده. ویلي دي چې الوتکه یې په میزایل ویشتل ده. اوروسته خبر د کرکټ درکو. نن د جنوب افریقا په سنچورین کې یو 50 اوریزه کرکټ لوبه کې هند د کوربه هیواد سره لوبيږي. د دې شپږو یو ورځنیو کرکټ سیالو لومړی لوبه هند ګټلې وه. بلخوا د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د لومړي ټیسټ میچ نن 15 او اخري ورځ ده. د چټاګانګ ټیسټ کې سریلانکا 142 رنزونو په جواب کې بنگلاديش 119 رنزونه شاته دي او ولوبغاړي پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګل سخوار دل تاسو کول شي چې زموږ خبرونه د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کی. په دې غړي کې د سر ریپورټونو مو دادي په سوات کې د پاکستانی پوز په یو مرکز تر ځانمرګي برید وروسته هلته څه صورتحال دی؟
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دی.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پکتیکا او خوست کې کډه شوي وزیرستانیان به بیرته خپلو سیمو ته رسنی.
انشاءالله د چی تاریخ نه نه پروز موږ شروع کوو. 2009 کورونا پورې موږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو به کافیل کینتا.
پاکستانی او افغان چارواکو د ترګرې په ضد مبارزې بهتر کولو لپاره پر نورو ملاقاتونو سلا کړې ده، خو یو څېړونکی وایي
دومره زیاتې ناستې وشوې چې زما په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او په اخر کې د سولې پر لور خبرونه هم اوریدل شي. را سره اوسئ. مشال ریډیو او اوریدونکو، پرون په سوات کې د پاکستانی پوز په یو مرکز کې د سپورتس یا لوبو په ځای هغه مهال برید شو چې پوزیانو والیبال کاوه. زموري تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې منلې ده. په سوات کې لډیر وخلوص ته د سلوی پیښه کیږي. په دې برید کې د یو لسو پوزیانو تر وژل کېدو او دیار لسو تر زخمی کېدو وروسته ځایي چارواکي وایي کوشش کوي چې په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. په دې اړه د شاهین بنیري راپور اورو.
د سواد د کابل تحصیل په ډاګې شریف آباد کې پرون ماخام د پوز په یو مرکز په وسلوال برید کې د پاکستان د فوز یو لس سرتیری وجل شوی دی او 14 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید وو چې هغه وخت تر سره شوی دی کله چې د مرکز دننه د پوز سرتیرو د والیبال لوبه کوله. د برید نو وروسته په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی دی او امنیتي ادارو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سیمینا یو خبریال فضل خالق مشال لیډو ته ویل چې دا په 13-15 کلونو کې د ترهګرې تر ټولو لوی پیخه ده. نوموړي د برید نو وروسته د سیمې د وضع په اړه صدا سي ویل
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دي. تر اوسه پورې دوه هسپتالونو کې د خوازخیل هسپتال او د سید شریف ټیچینګ هسپتال کې زخمیان راوړل شوي دي. کم کسان چې شهیدان شي دي په دې کې یو تن کیپټن هم دی چې دا غو نوم کیپټن جاوید دی. ټول د پاکستان آرمی کسان دي ځکه چې دا دماکه چې دا په د آرمی په بیس کیمپ چې کم د لوبي زیاده چار دیواره کې دننه دا پاغی کی شہر اور پدی کی عام خلق شامل لری.
کبل ہا غسیمہ دا چرت چپا کال 2008 کی دا پاکستان پوز دا فضل اللہ پا مشرے دا وسلوالو طالبانو پر ضد لوی پوزی عملیات کڑی وو او ادائی کڑی وا چی سیمہ دا وسلوالو نا پاکا کڑی دا. دا سواد زلی نازم محمد علی شاہ مشال ریڈیو سر دا خبرو پوختو ویل دا برید نورستو پا خلکو کی دا سیمی دا امنیت پاڑا بے قراری یوزل بیا ڈیر شوی دا.
زبدا ویم چی دا سواد خلکو تا دیر زیاد یو حوصلہ میں نو شیو او دیر پسکون سرا دا سواد خلکو زندگی تیرا ورا دا نئی پیخ سرا دا سواد خلکو پزرونو کی دیر زیاد شک و شبہات را گلی. زبدا خپل زلی حکومت او سیول ایڈمنسٹریشن پاوالی سرا دا ویم چی زمان با دا طول مشترکہ کوشش دای چی آئندہ دا قسم پیخ چی دا دوبارہ منترا مختر نشی.
د اے پی خبری اجانس د یو راپور تر مخه وسلوالو طالبانو خبریالانو ته په لیگل شوی یو بیان کې د برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید. افغانستان او پاکستان چرواکي په خه طریقه د ترګری په ضد مبارزه په مخ بيول لپاره د خبرو په دوام سلا شوې دي. پرون د پاکستان ملکی او پوزي چرواکي کابل ته تللی وو او پریکړه شوې چې ورته یو افغان پلاوی به د فروری په 9 اسلام آباد ته ځي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د جنوري په آخري ونې کې د طالبانو په بریدونو کې له 115 څخه زیاتو کسانو تر وژل کېدو وروسته افغان چرواکو په پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پور کړی خو اسلام آباد یو وار بیا دا الزام بی بنیاده بللې دي. فرشته جلرزی په دغه راپور لري.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خپور شو ویل شوی چې پریکړه شوی چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان د لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. په ګډ بیان کې راغلي چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبرې ورباندې وکړي، خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبرې لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلي پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیګا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان لوری تیار دی چې د مسالې د سپیناوی لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ورباندې کاوه د هغو پښتنو او غوښتنو په جواب کې توضیح و چې زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی و. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې. د ځینې مواردو په برخه کې پخوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل. د هغو ګامونو په اړه چې په راتلونکي کې به یې واخلي هم تشریح راکړل شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او وی ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پورې رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړي او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمه نه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوی سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلی ارتباط لري. د پاکستان د سفارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي.
د فرشتي جلزه رپورت مور درونکو په همدې اړه یو مرکه درته درورو. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پوځ چارواکو تر پرونی سفر مخکې د جنوري په 1 د افغانستان استخباراتو ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک اسلام آباد ته تللي وو. دوی ویلي پاکستان ته د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې د کابل روسي بریدونو کې لاس درلود او له پاکستان اداره کېدل اسلام آباد له خپلې خاورې د وسلوالو فعالیتونه ردی او زیاتوي چې د ترګري ختمولو لپاره د افغان چارواکو سره په شریکي همکاري باور لري، نو ځکه د دواړو خو د خبرو دوام غواړي. زموږ همکار شاهین بنری د څېړونکي امل خټک سره مرکه کړې. په لومړي سر کې ته پوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پیل شوې سلسله په اوږدي همکاري بدلېدلی شي.
دغه غونډې کېږي، دینه غټي غټي غونډې مشوې. پاکستان د تیر فوجي مشر د رایل شریف په دور کې، رایل شریف څو ځله لاړو افغانستان، څو ځله پلاوی رال پاکستان ته. زما په خیال باندې خبره په دې مطالبو او په دې تګ راتګ کې نه ده. ټیک ته تګ راتګ چې دی نو خوي تګ را تک خلکو ته موقع ورکوي چې دیو بل سره نی دوکی نی دیو بل په خبرو باندې دیو بل په مطالباتو دیو بل په مقصد باندې ځان پوه کړي خولې د پاکستان او د افغانستان مېز کې چې کوم تاوتری خواله دی په ای کې دومره زیاتې ناستې وشوي چې په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت پرې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. دې نه مخکې د څلورو ملکونو یو پروسه وچلې ده په ای کې چې دی نو پاکستان د طرفه څه وعدې وشوي، پاکستان د طرفه څه یو تشریح روډ میپ جوړ شو، په ای کې وعدې وشوي، په ای کې دا خبر وشو چې پاکستان به کوشش کوي چې هغه د طالبان افغان حکومت سره کښېنوي. دا ټولې خبرې وشوې، دا هیڅ هیڅ نتیجه نه ورکوي، نه به نتیجه په مستقبل کې ورکوي. د دروغ جوړې دپاره د دوه ګاونډي ملکونو لپاره، دوه ګاونډیانو لپاره د برابرۍ تعلقات پکار دي. یو فریق لګیا دی بل فریق ته چې دی نو په کم نظر ګوري، په کمتر نظر ګوري. هغه ته په دې نظر ګوري چې هغه وایي چې دا زما غلام دی، دا زما ګوډاګې دی، زه به ورته یم کښېنم، کښېني به زه به ورته یم چې پاسه نو پاسي به. داسې نه کېږي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچیت د یو آزاد مستقل ریاست وجود نه منلی، لکه څنګه پاکستان چې خپل ځان ته حق ورکوي چې هغه د چین سره چې څه قسمه تعلقات غواړي، د هندوستان سره څه قسمه تعلقات غواړي، دنیا کې هر ملک سره چې څه قسمه تعلقات غواړي، دا د هغه خوښه ده. بل ملک ورته دا نه شي ویلی چې ته ساته یا مه ساته. نو ته ولې پاکستان افغانستان دې ته مجبورې چې ته دا مو کوو، دا مو کوو، دا مو کوو؟ نو خبره دا ده چې دا تعلقات په دې طریقه نه جوړیږي.
نو خټک صاحب، ترهګري د افغانستان هم یو ډېره غټه مسله ده، د پاکستان هم یو ډېره غټه مسله ده. بیا داسې کم داسې خنډان دي چې هغه د هغې د وجې پاکستان نه غواړي چې خپلو پالیسو کې بدلون راولي؟
یو خو دا ده چې د ډیورنډ مسله ده. صرف د پاکستان او د افغانستان میز کې د سرحدي پوله نشته، پولي جګړه نشته. په نور دنیا کې ډېر ملکونو د میز کې د پولي مسلې شته. هغه ملکونه او قومونه کامیاب دي چې هغوی یو بجای د دې چې یو بل سره جنګ وکړي، یو بل ته ګریوان ته لاس واچوي، یا یو بل خلاف چې دی نو پراکسی وارز وکړي، هغوی څه کوي چې هغوی یو بل سره کښېني او د خبرو اترو د لارو چې دی نو هغه خپلې مسلې حل کوي. د فرانس او جرمني په څوونو کالو یو بل سره جنګونه شوي دي، دښمنیانې وي، خو چې کله کېناستل او دوستي شوه نو دوستۍ کې د سرحدونو اهمیت ختم شو. نو زه هم چې کله پاکستان او د افغانستان تعلقات ښه شي، نو د ډیورنډ مسله به په دې شکل کې پاتې نه شي. دویمه خبره دا ده چې د پاکستانی کوم اسټبلشمنټ چې دی هغه اوسه پورې زړه چې دی نو د پښتنو د چې کوم ملت پاله دي یا ملت پاله سوچ او فکر د هغې دپاره صفا نه دی. نو دې دپاره هغوی دا کوشش کوي چې په دې پښتني سیمه کې داسې قوتونه وده ونه مومي چې هغه ملت پاله وي، هغه آزاد خیاله وي، هغه د ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. بنیادي طور باندې دغه دوه خنډان دي. دا هم پکې یو مسله ده. هغه پکې رستو راځي چې پاکستان لګیا دی د افغانستان سره کوم تعلقات چې دي هغه د هند په نظر کې ورته ګوري.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو ګړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې په زرګونو پښتنو مظاهره چنو خپلې درنې ته دوام ورکړې. دوی وایي کراچۍ کې د نقیب مسعود وژونکي نیول، له قبلي سیمو د ماینونو پاکول او د غیب کل شو پښتنو موندلې مطالبې دي. پرون دې مظاهره چنو ته ځینې پاکستانی وزیران ورغلي وو. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د دې تحریک د مشر منظور پښتون سره خبرې کړې. نوموړی د دغو ملاقاتونو په اړه وایي:
دوی چې کوم انټیریر منیسټر دی چودري را لګلی وو، هغې وویل چې مونږ ستاسو مطالبات باندې غور کوو وبه شي. هغې نه بعد چې کوم سفران منیسټر دی غالب، هغې سره هم نن غاو شو، هغه هم راغلی وو. هغې وویل چې په لنډ وخت کې به ستاسو چې کوم اعلی چارواکي دي یا واکدار خلک دی، هغې سره ستاسو ملاقاتونه، او هغه وغواړي چې ستاسو سره ملاقات وشي، ستاسو په مسلو باندې به غور کیږي. مونږ هم ورته ویلي چې مونږ ته به ریټرن لیکلی راکاوي چې ستاسو دا مسلې به دغه دغه شان حال وي. دا یو پروسس شروع دی او الحمدلله خلک هم راضیاتیږي، یا خو نور هم را روان دي، یا خو نن د کویټا وانه او ژوب او د ټانګي خانه نور قافله هم را وته.
ښه، تاسو چې کومې څلور غټې غټې غوښتنې دي نو هغه ټول غوښتنو باره کې دا ووایي چې دا به هوارېږي که نه، څه اختلاف یا اعتراض لرو؟
نه، دوی وویل چې ستاسو چې څومره مطالبات دي هغه کې یوه هم داسې نشته ده چې هغې سره موږ اختلاف لرو یا هغه ټیک نه ده. ستاسو ټولې مطالبات جایز هم دي او ټیک هم دي او هغه کېدی چې پیشرفت وشي.
منظور دار ته لږ وایه چې که فرض که ستاسو دا غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به ستاسو څه لایحه عملي؟
ما نن پران منیسټر او انټریور منیسټر اوس د خبر هلته ورته وکړله چې کېدی شي د دې کې غم ځپلو خلکو مطالبات تاسو نه ومنئ او دوی دغسې هم لاړ شي، خو که دوی دغسې خالي کورونه را څه لړل د دغې چې کوم ریزلټ دی دغه به ډېر تور وي او ډېر بیانک ریزلټ به راځي دغه، ځکه چې خلک ډېر زیات تنګ دي، دا نور مزید ما تنګوي، بس نور د ژوند لاره ورکوي. نو انشاءالله موږ به ناست وو، موږ به ناست وو، موږ ناسته به وي
د سولې پر لور.
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجوند سر نست
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دے امید نور نو غوڑی چ نور کو بیگنا زمانہ کتاب تو تے کینی تول تخل فلا غوڑی چ نور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د قبل سیمو د قدرتي فتونو د نظم ادارې خبرې هم دروو چې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ په اړه کړې دي هله د چیر سره اوسې خوست یو بل رپورت. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي په صوبه کې د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل پې نه کېږي او ځکه دغه سی پیخي بیا بیا مخ ته راځي. د ادارې ویلي په روان کال کې په خدو د تشدد تلس پیخي مخ ته راغلي دي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اور.
د کوهاټ پولیسو ویلي دي چې د میډیکل زدهکوونکي آسمارانی پر وجنه کې تورن د مجاهد اپریدي ډرایور یې نیولی دی. د پولیسو تر مخه د هغه ډرایور د مجاهد اپریدي سره په دغه وجنه او د هغه له ملکه په بهر تللو کې مرسته کړې ده. آسمارانی تېره میاشت یو تن د رښتې نه په انکار کولو ووجله. په ټولنیزو رسنیو ښودل شوې یوې ویډیو کې هغې له مرګ وړاندې وویل چې دا مجاهد اپریدي یې ووجله. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد اتلس پیښې مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکوونکي سایما منیر وایي اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پېښو نه زیات خبرېږي، خو باید په داسې پېښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي.
اکچولی زړه کیسز خبردان والا کیس دی، هم زوړ کیس خو چې کله یو کیس ته بوش ملو شلو بیا بل کیس خامخا د خلکو نظر ته مرا شو بیا خلک اوچتایو. خو د کوهات والا کیس دی اغم اغه بل کیس دی، اغه خو سیمپلی عمر خبره ده وایلنس چې دی اغه په دې شوی چې دا رښتینه نه انکار کړي. نو بدقسمتی دا ده چې دا خو اوچتیږي کنه، اوس خو چې څنګه به دا لکه کم شي لري لاو مګر تاسو وګورئ دا هر څه غایب شي. دا نو دا ډیره خراب خبره ده کې یا صحیح غلطه خبره ده غم دادا چې دا اوس خو دې ته هغه ملاویږي کنه، چې میډیا کې هایپ دی نو دا لاشتا خو چې څنګه دا دا بلګ میډیا کې به غایب شي. دا کیس تاسو وګوره غایب شي بالکل. دا د ډی آی خان والا چې کم کیس وو
غیر سرکاری ادارے وائی د جنوری په نهمه نیټه یو تن د پیښور په یکتوت سیمه کې برېښنا او د هغې پلار د رښتې نه په انکار ووجل. دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یو جینۍ او سړی د کورنۍ د خوښۍ خلاف په واده کولو ووجل شول، او له دغې وروسته په مالسره کې هم یوه ښځه د خوښۍ د واده پر سر 15 کاله وروسته د کورنۍ لخوا ووجل شوه. له دغې وروسته په مردان دیر ډی آی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نامه نامه په مختلفو پیښو کې څلور ښځې وچل شوې. د جنوري په 20مه د اسمراني پیښه مخې ته راغله او له دغه وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپلې ښځې تیزاب وپاشل. د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د داسې پیښو مخنیوی تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې.
بلا وجہ ناستی په نیشنل اسمبلی کې ناستی او په پروینشل اسمبلی کې ناستی ځکه قوانین جوړی کی دا امپلیمنٹیشن نشته. زینب بی بی سره چې دا کم مشوله کم چې دا اسما بی بی سره اوښوا کم چې دسی د دې مردان ماشومی سره اوښولا سمره جنا کوي دي دا سبس د دې وجینا چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته انصاف ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا هغه ایون چې زم چې هغه فایری هم په صحیح طریقه باندې نه کړی دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهل شي او په هغه د معمولي 167 کې چې نه وسته چالان شوی نو چې داسې قسم حالات نو په هغه کې د داسې واقعیت کې دو یاد کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولای شو.
د جنوري پر 20مه د اپټ آباد میډیکل کالج استکونکو اسمارانی د وجنې وروستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت غبرګون وخوت او له حکومت یې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د اسمارانی په وجنه کې ککړ تن چې له ملکه بهر تښتېدلې دی زر تر زره ونیول شي.
اوریدونکو د فرخندی اسد په رپورټ کې مو اوریدل چې خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خیبر پختونخوا صوبې په مردان کې دریو کسانو د سټیج اداکاره سنبل له هغې وروسته وژله چې دی ورسره په یو محفل کې د ګډون څخه انکار وکړ. په همدې حال کې د خواجه سراو یا نرخزانو په اړه هم د تشدد پیښې رامخته شوې دي. په دې اړه د شاهین بنیری څخه نور تفصیل اورو.
پولیس چارواکی وایي د مردان په شیخ ملتون سیمه کې دریو وسلوالو کسانو د سټیج اداکاره سنبل هغه وخت په ډزو وشتې او وجلې دا کله چې ورسره هغې په یو محفل کې د ګډون نه انکار وکړ. په مردان کې د پولیسو ایس ایس پی ګلنواز خان خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې دغه درې واړه کسان پرون د اداکارې کور ته ننوتي وو او هغه یې مجبوره کوله چې د هغوی په شخصي محفل کې ورسره ګډون وکړي. خو چې کله سنبل انکار وکړ نو ډزې پرې وکړې او هغه یې وجله. پولیسو د نعیم خټک، جهانگیر او ټیکسي ډرایور نصیب شاه په نومونو دریو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او د هغوی د نیولو په لټه کې دي. بلخوا په مردان کې د خواجه سراو اتحادیه په دوی د پولیسو لخوا د بندیزونو نورستو په پیښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی. په پیښور کې د ټرانس اکشن په نوم د یوې ادارې مشر قمر نسیم وایي د خیبر پښتونخوا په بنو او مردان کې خواجه سرا د پولیسو لخوا د زور زیاتی او بندیزونو ښکار شوی دی.
تیرو دوو کالو نه په بنو کې د خواجه سراو په ټولو پروګرامونو باندې پابندی ده. مونږ ته خدا سکاري چې لکه د خواجه سرا وایي چې مونږ ګداګری ته یا مونږ جسم فروشه ته حکومت مجبور کوي. نو خواجه سرا وینا دا ده چې هغې ته حکومت وایي تاسو ګی پرېږدئ او مطلب دا دی چې اصلاح وکړئ خپل. د مردان ڈی پی او صاحب هم دا وایي او مجبوراً اوس د ډسټریکټ خواجه سرا راوتی دي او پرون یې په پېښور های کورټ هم دې حواله سره یو ریپیټیشن هم کړی دی.
بلخوا د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وویل انتظامیه د هنرمندانو او خواجه سراو د حفاظت لپاره ټول ګامونه پورته کوي او د هغوی د حقونو احترام کوي خو چاته د بے حیاۍ د خپرولو اجازه نشي ورکولی. نوموړی زیاتوي
دلته کې دغه خواجه سراو د هغې علاوه نور چې کوم ډېر اکټیویټیز دي هغه سرګرمۍ دي هغه مناسب نه دي او ډېرې غیر اخلاقي سرګرمۍ او په هغه زمانه دلته ډېر زیاتې معاشرتي خرابې د هغې سره پیدا کیږي. هغې باندې بار بار دې سره میټینګونه انتظامی کړو او دې ته ویل شوي چې تاسو دلته ژوند کوئ ستاسو چې کوم بنیادي حقوق دي هغه تاسو حاصل دي خو دلته چاته هم د اجازت نشته چې هغه د یو جرم وکړي. نو په دغه والله باندې بالکل په دې باندې دغه بندیز خو پارچا باندې شته د پولیس لخوا هم د قانون لخوا پابندي ده قانون په پابندي لګولې ده.
د خواجه سراو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې د ټرانس اکشن اتحادیه مشران وایي چې په تیرو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 450 خواجه سرا وجل شوي او نور ګڼ شمېر د تشدد ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه تاسو همدا اوس اوریدل شي او که چیرته تاسو په ټوئیټر یاست نو هغه ته هم مشال ریډیو فالو کړئ یا تعقیب کړئ له هغه ځای هم زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کړئ. لس نیمې بجې دې راځي چې له ګلایزه د خبرونو لنډیز واورو.
دا پاکستان فوج بیگا تایید کړی چې د سوات په کابل سیمه کې د فوج کمپ ته نږدې په ترسره شوي ځانمرګي برید کې یولس فوجیان وژل شوي دي. تریکې طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د حمله بزدلانه عمل بللې دي. ټاکل شوی چې د فروری په نهمه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د فاټا او نورو سیمو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نکی مسعود د وژنې پر ضد او نورو غوښتنو په اړه نن په څلورم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا اسحاق ابن نصار ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي او نظریه ضرورت ختم شوی دی. په اسلام آباد کې د های کورټ او وفاقي ججانو یوې غونډې ته په وینا کې چیف جسټس ویلي چې د عدلي ذمہواري جوړیږي چې خلکو ته زر تر زره انصاف ورکړي. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي د میوند یولس په نوم فوجي عملیاتو کې وسلوال وژلې. د چارواکو په خبره په مارجا سنگین او نادلی او کجکی ولسوالی کې سشاخو دیالس وسلوالی وجلی دي. د روس دفاع وزارت پرون تایید کړی چې یوې فوزی الوتکې یې په شام کې غورځېدلې ده او پایلټ یې وژل شوی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پایلټ د الوتکې تر سقوط مخکې له الوتکې ځان غورځولی وو خو د هغه وسلوالو پر ضد مقامات په وخت کې وژل شو چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي. د دې پیښې ذمہواري هي تحریر الشام وسلوالې ډلې منلې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له ګلایزمو خبرونو لنډیز واره ده. اوس هم د پاکستان د زینو رسپانو د ادارو غټکیو. تیر کال د پاکستان په پنجاب کې پر ایوی هغه ولسکلنې جنې جنسي تیرې وشو چې په غوګونو یې څه نه اوریدل. د پولیسو سره د جمع شوي اف آی آر تر مخه د دې جلې پلار منیر احمد دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی وو. ډیلی ټایمز رسپانې لیکلی چې دغه پلار د با اثر خلکو په وینا اوس دا کیس واپس واخیست او په جنسي تیری کې ښکیل خلک یې وبخل. منیر احمد یو شپون دی او د یو مالدار سړي رمې پیایي. د رسپانې په خبره ښایي په جنسي تیری کې د پسدارو خلکو ښکیلتیا او د منیر احمد غریبي د دې سبب شوی وي چې هغه د خلکو وبخي. ورسپانې لیکلي د پاکستان په دیت قانون کې د دې ځای شته چې ملزم او تور لګوونکي له عدالته بهر خپل مسله حل کړي. په ادارې کې راغلي چې دا کومه نوې خبره نه ده خو د جنسي تیری په شان په زړه لړزوونکو پیښو کې باید دغه سي جوړجاړي ته ځای نه وي او باید یوازې د عدالتونو پریکړه معنا ولري. ډیلی ټایمز رسپانې لیکلي چې د دې لپاره باید د جنسي تیری او خلکو د وژنې په شان درانه جنایتونه د ریاست ضد جرم وبلل شي. د دې سره به بیا څوک د بیلابیلو فشارونو او اثر رسوخ په کارولو سره خپل جرمونه نه معافوي. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانې د لیبیا په سمندري حدودو کې د یوې کښتۍ د چپکېدو له وجې د یولس پاکستانیانو پر مړینې خپله اداریه لیکلې ده. دا کسان یورپ کې د پناه اخیستو په تکل اټلی ته روان وو. ورسپانه وایي په دې کښتۍ کې نوي کسان سپاره وو چې اکثره یې د پاکستان وو نو کېدای شي د مړو شوو شمېر له یولسو پاکستانیانو زیات وي. اکسپرس ټریبیون پوښتنه کوي چې ولې په دومره ډېر شمېر کې پاکستانیان له خپل هېواده په وتلو دي. په غربي هېوادونو کې د ښه ژوند په هیله تلونکي دغسې خلک پر ځان د مرګ تر حده سخته قبلوي خو خپل ملک پرېږدي. ورسپانې ویلي چې په دوی کې اکثره یې بې تعلیمه دي چې په خپل وطن کې د ښه ژوند هیلې نه لري. اکسپرس ټریبیون ورسپانه وایي چې د بهتره ژوند په تکل وتی دا خلک د غلطو امیدونو پر لارې روان دي. دوی نه پوهیږي چې په غرب کې پناه اخیستل اسانه نه دي او دوی به مجبور وي چې هلته د کډوالو په کمپون کې سخت ژوند تیر کړي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هیوادونو سره مالی مرستې زړولې چې د دوی د پریکړو سره مخالفت ښیي. ټرمپ د پخواني ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 2.3 ارب ډالرو پورې راکمې کړې دي. بلخوا له هانګ کانګ خبریدونکي ویبپاڼې ایشیا ټایمز لیکلي چې افغانستان د تجارت په مد کې پر پاکستان تکیه کمه کړې ده. افغانستان تر 80% مالونه د ایران له چا بهر بندر څخه خپل هیواد ته را لیږدي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته ګلایز وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي 13 اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته په کلنۍ وینا کې ویلي ول چې هغه هیوادونو ته به مالی مرستې نه ورکوي چې د دوی ګټو ته پاملرنه نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا له لوري بهرنیو هیوادونو سره مالی مرستې ودرولو خبرې له ډېرې مودې راهیسې کیږي. د امریکا پخواني ولسمشرانو هم په وار وار بهرنیو مرستو ځنډولو دړکې ورکړې وي او په ځانګړې توګه هغه هیوادونو ته چې له بشري حقوقو سرغړونې کولې. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې دغه مرستو په بدل کې ورته ډېر لږ څه ملاويږي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا ټول وفاقي بجټ 1% بهرنۍ مرستې دي او 20% امنیتي مرستې پکې دي. ورسمان لیکي ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې هغه هیوادونو سره د مالی مرستو ځنډولو خبره هم کړې وه چې لانجمن بیت المقدس ښار ته د امریکا سفارتخانه منتقل کولو مخالفت یې کړی و. ټرمپ د بخواني ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 2.3 ارب ډالرو پورې د راکمولو ویلي وو. په دې کې د ملګرو ملتونو او نور نړیوالې پرمختیايي ادارو سره مالی مرستې ځنډول هم شامل دي. لیک ولسمشر ټرمپ پاکستان سره مالی مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. ورځپاڼې د یو پخوانی امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان او مصر سره مالی مرستې ځنډولو باندې د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ چارواکي هم سلا دي. بلخوا په هانګ کانګ کې میشته ویبپاڼې ایشیا ټایمز د ایران چا بهر بندر له لوري د صادراتو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پخوا افغانستان د پاکستان کراچۍ بندرګاه د مالونو لپاره کاروله خو اوس ټوله توجه د ایران چا بهر بندرګاه ته اوړېدلې ده. دا د پاکستان لپاره په اقتصادي توګه لوی ګوزار دی. د شمیرو تر مخه افغانستان تر 80% پورې د کارګو له کراچۍ نه بندر عباس او چا بهر بندرګاو ته منتقل کړی ده. چا بهر د پاکستان گوادر بندرګانه یوازې په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. په مقاله کې د پاکستان سوداګرو په حواله راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به له افغانستان سره تجارتي هلې ځلې نورې هم کمی شي. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارتي حجم تر 2 ارب ډالرو پورې راټیټ شوی دی. ویبپاڼې د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدي په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي شخړې هواري ځکه چې په اقتصادي ډېر زیات اغیز کړی او په تجارت کې له سیاست ډډه وکړل شي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان په داسې حال کې له چا بهر تجارت شروع کړی دی چې ایران ورته ډېرې اسانتیاوې ورکړي. بلخوا پاکستان اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دی او دا خبر هم په شک کې ده چې آیا له چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري به هغه هیواد له اقتصادي ستونزو راوباسي او که څنګه.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای زه او ما سره پروف نشته.
هم ته دونه یې چې پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د قبل سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې له خوست او پکتیکا څخه د شمالي وزیرستان بیکور شوي کډوالو دویمه مرحله شروع کړي. د دوی په خبره دغه په زرګونو کورنیو ته به لومړی په بکخیلو کیمپ کې سهولتونه برابرېږي او د بکخیلو کیمپ وروسته به دوی خپلو سیمو ته ستنول کیږي. په دې اړه د فرخنده اسد راپور اورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایم مرستیال مشر عادل ظهور وایي د فبروري پر شپږمه بعد د افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بکاخیل کیمپ ته د راتګ دویمه مرحله پیلېږي. هغه وایي دغه بې کوره کړل شوي کډوال به تر هغې پورې په کیمپ کې وي تر څو چې خپلو سیمو ته د تللو بندوبست نه وي شوی.
اوسه پورې تقریبا څلور نیم زره خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بله مرحله به انشاءالله د چې تاریخ نه د نهه په ورځ مونږ شروع کوو. زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کورونه پورې زمونږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو بکاخیل کیمپ ته. بکاخیل کیمپ ته چې کوم نیمو دوی لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړي دي چې هغې کې د دې پر راتګ باندې دوی لپاره د ټرانسپورټ سہولت د کوک فوډ سہولت دې نه علاوه چې کیمپ کې دي اوسېږي د نان فوډ آیټم دی نه فائز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندوبست کوم ډول فوډ پروګرام پتاون سره دا ټول ارینجمنټ سمونږ بالکل ریډي دي.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات پیل شول چې لوجي په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه د افغانستان خوست او پکتیکا ته لاړې او هلته په کیمپونو کې دیره شوې چې وروستو دغو کډوالو د پاکستان له حکومته په زور سوارې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل ظهور وویل اوس چې کله دغه کډوال به کاخلو کیمپ ته راورسیږي نو له دوی سره به هر قسم خوراکي او مالي مرستې تر هغې پورې کیږي چې تر څو خپلو سیمو ته د لیږلو نیټه نه وي معلومه شوې.
تاسو پته د نارت وزیرستان ایډی پیز دا واحد ایډی پیز دی چې دې ته حکومت د طرفه د میاشتې 12,000 روپۍ هم ملاویږي او راشن هم ملاویږي تر څو پورې چې دا بې کوره وي دا خپل کورونو ته واپس نه تللی دا د حکومت په هغه کې دا ایډی پیز دي دوی سره به هغه ټول مرستې کېږي چې کوم مونږ د نارت وزیرستان نور ایډی پیز ته ورکړي دي لکه د دوی د میاشتې چې کوم راشن دی هغه به دوی ته ملاویږي. بیا دوی نه علاوه چې کوم ویریفایډ شي فیملیز رجسټرډ شي مونږ ځان سره رجسټرډ کړو نو هغې ته به 12,000 روپۍ د میاشتې
عادل ظهور تاهم ویل د خلکو خپل سیمو ته د لیږلو نیټه لا هم نه ده معلومه. هغه ویل د امنیتی حالات او د سخت یخنۍ له وجې لا هم دا معلومات نشته چې دغه کډوال وخت په لوسیمو ته کله لیکتول کیږي.
ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ټولنه او سخدریزی خبرونه هم تاسو نن د اتوار یک شنبه پر ورځ له مشال ریډیو نشر کیږي. خو د یوې بلې خبرونه وخت د سولې پر لور خبرونه تاسو درورو د خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د عدم تشدد د لارې څنګه مسلې حل کیدې شي څنګه خلک له ټوپک او جګړو بغیر خپلې ستونزې حلولی شي او کولای شي چې د خبرو اترو مرکو او جرګو د لارې هغه ستونزې چې په لویو شخړو بدلیدلی شي حل کی او د لویو جنگونو مخه ونیسي. راځي چې دا وره
د سولې پر لور.
د جنوري په شلم تاریخ د عدم تشدد پښتون مبارز او سیاستوال باچا خان دیرشم تلین وو. په دې موقع افغانستان او پاکستان کې دغه د کار او ژوند په اړه غونډې شوې دي. بادشاہ خان د خپل خلکو د حقونو لپاره د برتانیا او پاکستان په جیلونو کې ل ډیر شو څخه ډیر کلونه تیر کړی وو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د هغه پر هلو ځلو او مبارزې خبرې کوو. زه بشیر ګواخم، هرکلی وکړم. بادشاہ خان چې خپل نومی عبدالغفار خان وو او په فخری افغان هم شهرت لري، په 1890 کال کې د خیبر پختونخوا په هاشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل وو. د پلار نومی بهرام خان وو. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې راغی. بادشاہ خان لومړی په 1900 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافغانه په نامه ټولنه جوړه کړه. د اصلاح الافغانه لومړی کارونه دا و چې د خلکو وړې وړې مسلې حل کړي. پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی لرونکي ډاکټر وقار علی شاهی د لومړیو کوکوخونو په اړه وایي.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. بادشاہ خان چې کوم چاپیریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو دېش نغرو په پاشنغر کې خواسم خاني کې وا هغه زور ډېر وو. الته کې ام عمدا سي جګړې روانې وي. بادشاہ خان خپل یې جماعت ودې ته سوچ کولو، نو ما به وی چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي. نو ولې نه صدا سے دغه کوچری د یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه پکار دی چې دای کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو بادشاہ خان سره د خپل ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزنو باندې باسونه کړي دي، په دې سیزنو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي. یاره تر سو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر سو چې دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دې اړو کینی نه اړو درې.
د سولې پر لور
بچا خان د هندستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو. کله چې خدای خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو او په خواوشا 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ، نو ستونزې ډېرې شوې. کله چې د هغه وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزې تنکل، نو بادشاہ خان یې څو واره جیل ته واچوه. د بادشاہ خان تعلیمی فاونډیشن مشر خادم حسین وایي بادشاہ خان د زړو او ځوانانو ټولو سره کار کاوه او غوښتل چې پښتانه په اتفاق سره د خپل حقونو لپاره ودرېږي.
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سره خو به کار کوو. خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې د پاره خو هغې تحریک اصلاح الافاغ نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدایي خدمتګارانو ژوند سخت شوی وو او د بادشاہ خان په شمول مشران او نور غړي بای اکثر وخت په جیلونو کې وو، په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم ورسره د غسلوک دوام وکړ او ډېر وخت د په زندانونو کې تیر کړ. نوموړی په خپل ژوند کې وصیت کړی وو چې د افغانستان په جلال آباد کې دی ښخ شي. همدغه سه وشول او نوموړی چې کله په 1983 کال کې وفات شو، نو د ننګرهار په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي ځوانان باید د بادشاہ خان له فکره خبر وسی.
بادشاہ خان هیڅ کله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د ده فکر ژوندی دی.
د ننګرهار چارواکو د جنوري وروستۍ اونۍ د باچا خان په نوم کړی دا ویلي دي چې په دې مقبه سیمینارونه کیږي او کتابونه به چاپېږي. دلته د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وای
یو په دې کې مونږ د ننګرهار د پوهنتون سره د غړي همکارۍ په لړ کې یو دوه ورځې سیمینار لرو او په دې سیمینار کې به د باچا خان ژوند او دغه مبارزې دغه هیلې ورمانونه او د دې قوم د ترقۍ چې کوم پیغامونه هغه درلودل او کومې هیلې درلودل هغه په دې سیمینار کې د مختلفو جهتونو نه رابرسیره کیږي او هغه به څیړل کیږي. غواړو چې دغه لوی بیل بوردونه چې کوم دي هغه کې د باچا خان د ارمانونو دغه تصویر وزړو چې تر څو زموږ عام خاریان دغه هغه هیلې او ارمانونه چې کوم دي هغه واوري او هغه نه خبر شي چې باچا خان یو پیړۍ وړاندې د دې ملت او د دې قوم د سرلوړۍ لپاره دغه یو فکر درلوده او هغه فکر د هغه وخت نه بدرګه شوی دی او تر ننه موږ ته رسیدلی دی. دا د باچا خان یو میراث و زموږ د ځوانانو اوس دا مکلفیت دی چې دغه فکر او دغه ارمانونه بدرګه کړي او راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي، ځکه د باچا خان د هیلو د ارزوګانو او د هغه د مبارزو د جدوجهد پرته موږ نشو کولی چې خپل قوم ته اله او سرلوړي ورکړو.
پنو داس خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا. پنو داس خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا. باچا خانی پکار دا.
اوریدونکو کلیوی خو د باچا خان پر ژوند او کار ډیرو خلکو څېړنې کړې او دغه لژوندې اغیز اخیسته. داسې هنرمندان هم شته چې دغه د عدم تشدد فلسفه د موسیقي برخه کړې ده. ځوان سندرغاړي کرن خان دا کار کړی دی.
انسانیت او سڑی تو بزدکے ندی ظلمون و ناسن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی
دا سول پر لور خبرونه اوریدونکو. رحمت دیوان د افغانستان د کندوز اغا ځوان لیکوال دی چې د باچا خان پاړه د شوی کار خوندې ساتل لپاره bachakhan.com ویب سټ جوړ کړو. په دې ویب سټ کې د باچا خان د ژوند پاړه ډیر څه خوندي شول او دغه پاړه لیکل شوی کتابونه او مقاله هم پکې وساتل شوې. په دې اړه مو رحمت دیوان سره مرکه وکړه. په سر کې مو دوی پوښتل چې د ویب سټ جوړولو فکر ورته څنګه پیدا شو.
ما چې کله باچا خان ولستو دغه کتاب ما ولستو یا د ولی خان چې کوم کتاب لیکلی هغه علاوه بیا نور ډیر لیکونه داسې وو چې موږ پاغې باچا خان غوښتل چې موږ خپل نه ولیدلې موږ وروسته لیکونو په ذریعه باندې وپېژندل. نو بیا څه وخت پس ما لیکو ته عدم تشدد علمبردار څوک په نوم باندې اوس اوس کتاب هم چاپ شو. نو هغې ته زما مواد په کار وو او هغه موادو پسې ډېر زیات وګرځېدم. دغه داسې وو چې ځینې کتابونه ډېر پخوا چاپ شوي اوس نشته، دی نایاب یا یې څوک نشي پیدا کولی. یا هغه پښتون مجلې چې کومې د باچا خان د وخت وې یا د ولی خان د وخت وې هغه خلکو سره شته دی خو نورې داسې ورکې دي. او چې سړی غواړي چې دغه پخواني کتابونه او مجلې پیدا کړي نو ډېر په ګرانه وي ورته چې هغه سیزونو پسې وګرځي. نو دا هغه وخت نه بیا زما ذهن ته داسې یو خبر راغله چې داسې ویب سایټ یا ویبپاڼه جوړه کړو چې هغې کې د باچا خان لیکونه د هغوی په اړه باندې چې نور خلکو لیکونه کړي دي هغه ټول کتابونه چې څومره لیکلی شوي دي هغه ټول موږ راغونډو او د پی ڈی ایف په شکل کې دلته جمع کړو. کو سبا څوک په باچا خان باندې ریسرچ کول غواړي یا لیک کول غواړي یا لیکونه کتل غواړي نو ټول دلته ترلاسه کولای شي.
نو د دې ویب سټ جوړول کې در سره چا مرسته وکړه خپل مو جوړ کو وس په ابتدایي حالت کې دي د دې په څه صحیح څه پلان ورته لري
دې ته خو دا خو چې ما کله د هو کو چې ردیست یو ویب سټ جوړول غواړي نو بیا ما ځینې نږدې ملګري چې کوم یا کوم د باچا خان د فکر کوم لاریان چې وو هغوی سره ما ځینو ملګرو سره په دې باندې خبرې وکړې او ټول راته ډېرې ښې مشورې راکړې او دغیانو کو چېره موږ درسره وو دا کار وکړه لازمي دی. خو کله چې ما کار شروع کړو دا ویب سایټ ما جوړ کړو هغه لیکونه ما ډېر شی راغونډ کړو ځینې کتابونو باندې ما خپله پېژنګلو د هغې نیو لیکلي کوم کتابونه چې ما سره هغه وخت کې وو یا ما کوم هغه وخت کې پیدا کړو. بیا ځینې کتابونه ما پی ڈی ایف ته واړول ځینې یو څو کتابونه ما پی ڈی ایف کې تیار ترلاسه کړل. داغین علاوه د بچا خان کوم خپل کتاب چې لیکلې ده زما ژوند د شهید هغه ما ډیر زیات کمپوز کو هغه ورته واچو. داغین علاوه ما دا ډیر لیکونه راغون کړ د پښتون مجلین او د یو زین او بل زین خو په دې کې بیا ما سره بل چا مرسته ونه کړله نه را سره چا د لیکونو راغونډولو په اړه باندې څه دغه وکړو. اوس مې کوشش کړی دی ملګرو سره دغه کوم چېرته داسې یو څو کسان څه تکړه د فکر کسان چې کار کولی شي دسیس ته لاس واچو او دې کې کوم کارونه چې موږ کول غواړو چې هغه پکې ټول وکړو. لکه باچا خان خپل کتاب چې دی هغه په پی ډی ایف کې هم پروت وي پکې په لیک کې هم پروت وي. تر هغه نه علاوه هغوی چې کوم لیکونه کړي دي یا چې خلکو کوم لیکونه کړي دي یا چې کوم خطونه دي یا چې خلکو کوم کتابونه دي یا ټول سیزونه پکې موږ راغونکو.
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسه یو بجا
حجرا
په تمنټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو
وګړه چې منصور غوندې پدارشي دار فصل مرګ نخل می ودارشي هر غیا چې وکمال تا ورسیږي سروزم کې وت کوسکا نګلسارشي غفلت هیڅ مناسب نه ده دسپن گریو صبح دم کہے وانا تھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیاتی گی دکوہی اوبچی اکا گی بین سیارشی مڑے دا دوگی گیڑی مشکل ندی مڑے دا دوگیو ترگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے لزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لگڑا رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی تا پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برائیون دا عشق پلار گران دے دل تبوی چی پیدا کاندی رہ برد تو چی بیل تون پستر کو وینی اشنائی کا چی بیل تون پستر کو وینی اشنائی کا درحمان پسیر بنوی بی ہنر تو درحمان پسیر بنوی نظر گویا پہاڑ کا شکانوں
لینا دے خدمت صاحبانو ہنر بویا خدمت صاحبانو ہنر بویا